خاطر لري د خوښته خلګونه یو ماسلون سره مر سره په نهاري ماسلین واو کچیرالت بل لکی ور سره حتی لا دی بازار خلګو ته کله کبه مژ اوتلو سودا بم زنه وکړه د ټول سودا بم پاته ورسول په اخر کې من چې زما سیلم بل اخر د یو 15 فنمر تفار گزاره کوله
د دا ډول خوندورو میلو قربانه د خوسی محصلان وی دوی هم په دې خوشاله وی چې د محصل تو په ورسته ورسو کې د خپل ملګرو په خوشاله کې لالهانده یو بل لوري ته منډي وهي او هڅه کوي د ملل د فضا کنسرت ډوړي او ګڼګونی لحاظ دومره خوندوره کې چې په اسانۍ د دوی د ټولګیوالو له حافظې څخه ونوزي.
هنوم میګل رحمان دی تون ته پرل کېدو د لومړی سیمه ته څلورم سیمه پرې موږ ټول یو ځای ژوند کړی دی. داسې ژوند موږ کړی لکه ورونه او دا د پرغدو په ویاړ یو غونډه ده چې موږ دی ته د نورو ولایتونو لپاره یو عامل مستیانی ولې ده چې دوی ته موږ خښولې وسو ته او د خوست په اینده کې دوی ښه صفت وکړي ځکه چې خوستوال ډېر مېلمه پاله خلک دي.
وحید جانباز دی د خوست ولایت اوسېدونکی یم. شیخ زید پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي د څلورم کال محصل. اکثر دلته چې وو زموږ سره د لیلیا لکان چې هغه د نورو ولایتونو څخه وو بیا موږ وغوښتل چې دا ټول محصلین یعنې سره راجمع شو داسې یوه میله سره ونیسو چې یوه نه هېرېدونکې میله وي هغه زموږ دپاره یو یادګار هم پاتې شي.
دا چې سخت کال به له ژورنالیزم پوهنځي څخه څو تره محصلان فارغېږي دوی لپاره به کاري فرصتونه څه ډول وي او یا استادان دوی لپاره څه توصیه لري؟ د یاد پوهنځي یو تن استاد چې د ملي ګډونوال دی داسې وایي.
د ژورنالیزم پوهنځي هم په اومه دوره کې 15 کسان د ټولنې خدمت لپاره وړاندې کوي. په عملي ډګر کې هغه کسان ته زیات ترجیح ورکول کېږي چې څوک تجربه لري مګر مسلک څوک دومره ارزښت نه ورکوي. د دوی نه هم دا غوښتنه ده چې په خپل مسلک کې کار وکړي او خصوصا که ډېر کم معاش وي په لومړي قدم کې دوی تجربه واخلي خپل ټولنې ته خدمت مصدر وکړي.
یاد دي وي چې د خوست شیخ زاید پوهنتون د افغانستان په کچه یوه لویه تحصیلي مؤسسه ده چې لس پوهنځي او شاوخوا شپږ زره محصلان لري. له دې پوهنتون څخه هر کال په سلګونو ځوان کدرونه فارغېږي او د یوې مودې لپاره خوست د فارغانو د مجللو جشنوارو کوربه وي.
اوس د عربو یو ولسی نکل اوري چې ستاسې لپاره موږ بړلی دی. دغه نکل وم شهزاده نومېږي او فریده سیفی لولي.
وم شهزاده ترزر کاله پخوا پوری په عراق کې د یو زنګل ډیر ګڼ زیا یو ځړوړون کې سندره اوریدل کېده. باچا او ګڼ نور کسان به سهار یا ماخام د ویالې په غاړه راټولېدل، غلي بدریدل او د زنګله د منځ له سندرې به یې خوندونه اخیستل. دوی به له ویالې څخه نه پورې وتل ځکه بیره وه چې حسینا سندرمار والوزي. یو سندرمار څنګه الوتلی شو؟ خبره داسې وه چې دا سندرې یو طلایی مرغه ویلی چې د ځان غوندې زرینې ونې په تر ټولو بره څنګه به ناست و. اوس نو هغه کیسه واورئ چې د دې ونې او د دغسې مرغه حال پکې بیان شوی دی.
الليالي الحلوه وشو
ونو یو وخت یو باچا و چې شپک خزی لرلې او د هر خزی یو زوی و. مانا دا چې باچا شپک زامن لرل خو باچا یو بل وم زوی هم درلود. د دغو شپږو زامنو او د دغو وم زوی ترمنځ تفاوت په دې کې و چې دغه شپږ واړه په ماڼۍ کې زیږېدلی وو او وم په ځنګل کې زیږېدلی او لوی شوی وو. باچا تکړه ښکاری وو او د هوسۍ غوښې ډېره خوښېدله، البته د هغې هوسۍ چې په خپله به یې ښکار کړه. په سلطنتي دربار کې د اشپزانو کمی نه و، مګر د باچا په کور کې دا اوس یو دود ګرځېدلی و چې د هغه خواړه دې ملکې پاخې کړي. ملکو به په نوبت سره خواړه پخول او باچا ته دا نه و معلومه چې کومه ښځه یې تر نورو ښه دی کوي. یو سهار چې پاچا ښکار ته روان شو ملکو ته یې وویل،
زه نن یو سهي ښکار کوم، د هغې غوښه په خپلو منځو کې سره برابره وویشئ او جلا جلا یې پخه کړئ. زه غواړم پوه شم چې تر ټولو خوندور دیګ کومه یوه کوئ.
ملکې غوښې ته منتظرې ناستې وې او پاچا په هوسۍ پسې ګرځېده. خود خدای کړه و هوسۍ په ګوتو نه ورتله. غرمه شوه، ماسپخین شو، مګر د ښکار درک نه و. مغرور پاچا نه غوښتل چې کور ته تش لاس ستون شي. پاچا د خپل نوکر په لاس ملکو ته پیغام واستو چې تشویش مه لرئ، پاچا ته خیر دی، پاچا به د هوسۍ له ښکارولو وروسته کور ته ستون شي. که ښکار وځنډېده باچا شاید شپه هم په ځنګل کې تېره کړي. مازیگر را نجده کیده او بچه چه حوسه یه لانه مخکار کردی سخت ناکراره و آسی دوم را تیز غلاوه چه ده زنگل بلی چندی تو بود ده دیر لری را غلی و لمر پا غرغرو و خو حوسه یه نمه مندلی مگر یو دست سی ولی دل چه دلتای بیخی تمه نکیده خوری یو قصر ولار رو پچه مانه تنه نوود پا هم را لوی زی که یوازی یو پیغل انجلی و پچه اتوم را خکل انجلی پا طول عمر که نوالی دلی دی پیغلی چی یو شهزاده و بچه تا اخپل کیسه تیره کرن یو دیو پینزکال پخوا ده دی مورو پلار او دو دوی ده کچنه بچه های طول اسیدون کی بجلی و یوازی هم ده انجلی جونده پریخی و دیو غختل چی لنجلی سر واده وکری خو پا دیو کودی شوی مو کودی داسی وی چی ده بنی آدم لزوزاد سرهی تر حقو واده نکیده چی ده حقی انجلی چی واده ور سرکمی شرط پورا نکری شازاده اوریدلی و چی پا یو تاپو که ده سرو زرو یو ونه ده او پا دیو ونه که یو زرین مارغه و سی چی که هر چو که سندر واوری بیا هیچ وقت بیرحمی نکوی پا دیر مهربانه کس بطلیک. شازادهی لده و وو غختل چی ده غوونه او مرغه ورته راول. ده ورته ویل چی ده خبر ده چی ونه چرته ده مگر ونه ترسی دل دیر سخت کار ده. دیو ده همو ویل
که پیو کال که دننه لونی او مرغه سره راو نرسیدم نو پوشه چی ده خپلی حدسی پا وقت ختم شویم. ورسته بیا که ولیشی لبل چا سره واده وکړي. خو که ده اولادو شو نو رنگ بیدا سیوی لکه ده بیزوگانو غنده
بچه ده انجلی خکولا بیتا بکرده و انجلی سلطنتی مانعی تا ورسر بودل ملیکی حیران دریانش بیچی سره پا حوسی پسی تلیل و اوراغی لخکولی خزی سر توی طول تا دنوی ملیکی پا خکولا رخ و رخ ده رخ وار پا وار زیادش ما زکه لنوی ملیکی سره ده بچه امینه وار پا وار زیادی دله. د دوی زرونه یوازی هغه وخت یخ شول چې نوی ملکی زوی وزیگاون او زوی بیخی بیزوگانو تا وردون پچه دیر و شرمیده و ما ملکی لبیزو دول زوی سرا د زنگله د هاگی غار مانه تا واسطه ول البته چونو کرانی ور سره کری چې د دوی خدمت وکړي. زنگل تا نجده یو مکتب و چی یو لوی حکیم پکی شاگردانو تا درس ورکاون د بچه زامنو د همدی حکیم په مکتب کې درس واین. بیزو ډول شهزاده هم چې د مکتب د تلو شو دلته راغی چې درس ولولي. هلک که څه هم بیخي د لوی بیزو بچی ته ورته وو خو حکیم جرأت ونه کړ چې په مکتب کې شامل نه کړي ځکه دی هم شهزاده وو. حکیم ډیر ژر د نوي شهزاده پر تلو خوشحاله شو ځکه بی حد لایق وو. بیزو ډول هلک په یوه کال کې دومره څه زده کړل چې نورو شهزادګانو په لس کاله کې نوز دکری. شپک بارا شهزادگان خپل کشر رور در سر یو لاس شول. دو دوی پزرونو که اور بلوو چه کشر رور ولی دوم را جر جر کتابونه تماموی. دوی و ورز مکتب تا اور واچاو او پلرده وویل چه ده کار کشر رور کرده ده. بادشاه و وارا زامن در بار تر او گختل او ده در باریانو مخیطه پنو کرانو امرو کر چه بیزو دول زوی پا ایو بیڑی که واچاوی او بیڑی پا سمندر که خوشی کری. د پاچا امر سم دستی عملی شو. څومره د پس حکیم دربار ته لاړ او پاچای پوکړ چی مکتب کشرینه بلکی د میرانه یو ورونو سوځولې ده. ټول درباریان خوښینی او خوده چی د خول کشری شهزاده سره ډیره بی انصافی شوه ده. دوی د کشری شهزاده د رستنولو غوښتنه وکړه مګر غوښتنه ډیره ناوخته و. دغه بیړی تیز او بادونو لری لری زینو تر سوالی و. درباریان پا قهر وو او پا یو خلوی لباچا و غختل چی دا نور و شهزادگانو تا باید ده حقه غنده سزا ور کرشی. پاچا شپگ وارا شهزادگان پا بیڑهی که سپاره کرل او بیڑهی پو بو که خوشکره خدا زلی تجربه زیاد شویده. زمانی پو کرل چی چو ورزی پس بچی ده درباریان و قهر سور شوی وی بیر ترستانش. دخته اکره وو نوی بیڑی یو ټاپو ته ورسیده چې لګروستا زړی بیڑی هم هلته پیخه وکړه. په دغه ځای کې دوه سیندونه سمندر ته لوېدل. د دا یو سیند اوبه سرې او د بل د شیدو غوندې سپینې وې. د سیمې خلکو شهزادګانو ته وویل چې په سرې سیند کې به سفر نه کوئ ځکه په غاړه یې یو دیو اوسي او هغه ډیر خطرناک دی. کله چې شاهزادګانو په زړه بیړی کې کشره ورور ولید، ورته وویل مونږ په تا پسې راوتلی یو، څومره ښه شو چې ومولیدې. د سپین سین په اوبو کې خو مونږ ډیر مزل کړی دی، هیڅ د کار شی پکې نشته. ته په سره سین کې مزل وکړه، ګوندې ښې ملغلرې یا بل قیمتي شی ومومې. مونږ به دلته چې څو پورې راستنیږي انتظار وکړو. کشري ورور د ورونو په خبره باور وکړ. په سره سین کې بیړۍ روانه کړه، خو چې څنګه له سترګو پناه شو دا نورو هغه ځای پرېښود، د کور په لورې روان شو. بیزو ته ورته شهزاده په سره سین کې روان و چې څلار په مخ کې لاړ. بیرونکي آوازونه یې واورېدل. چې ور وکتل یو پنځه سری مار یې ولید چې له خولې یې اورونه بادېدل او د سرو زرو تر ونې تاو. د ونې په سر سر کې یو زرین مارغه ناست و. ده د دې ونې او مارغه په اړه له موره خبرې اورېدلې وې. بیزو ډوله شهزاده په خپل ټول قوت د مار په شاوخوا ورټوپ کړل او د هغه د سرونو غوڅولو ته یې شروع وکړه. کله چې وروستی سر هم غوڅ شو، زرین مار سندره پیل کړه، بیا د خوږه سندره. همدې وخت کې چې مرغه سندرې ویلې، بیزو ډوله شهزاده په ډېر ښکلي زلمي بدل شو. د شاوخوا سیمو ټول اوسیدونکي د مرغه آواز ته راټول شول او په دې خبره یې ځان پوهول غوښتل چې پنځه سری مار څنګه ووژل شو. لږ وروسته د دې سیمې پاچا، ملکه او د هغوی ښایسته لور راورسېدل. پاچا اعلان وکړ چې که هر چا مار وژلی وي، لور هغه ته ورکوي. شهزاده چې اوس ښکلې زلمی و له شهزادګۍ سره واده وکړ. پاچا ناوې او زوم په یوې ښکلې بیړۍ کې لویې وچې ته روان کړل. زوم د خسر له هېواده یوازې د ونې او د مارغه ډالۍ ورسره واخیسته. البته خپله زړه بیړۍ هم هیره نه کړه چې په ښکلې بیړۍ پسې یې وتړي او را روانه یې کړي. د پاچا بیخي زړه ته نه لوېدل چې دا ښکلې زلمی به د ده اووم زوی وي. د زوی څیره یې بدله وه، خو آواز یې هماغه آواز و. پاچا په خپلو غوږونو شک وکړ چې هسې به د اووم زوی د آواز ګمان ورباندې کوي، مګر آواز هماغه آواز و. زړه بیړۍ هماغه بیړۍ وه او له ده سره راغلي ګارد هم د شهزاده خبرې تاییدولې. د پاچا لومړی حکم دا و چې خپله اومه ملکۍ د ځنګل د څنډې له ماڼۍ راوغوښته، مګر ښځه رانغله. زوی په مور پسې ورغی. زرینه ونه یې د مور د کور مخې ته کېنوله. زرین مارغه د ونې په بره څانګه کې ځاله وکړه. شهزاده له مور سره پاتې شو. څرنګه چې شپږ نور شهزادګان راستانه نه شول، نو د ټولو زړه ته ولوېدل چې مړه شوي دي. څه موده پس پادشاه ومړ. موم شهزاده سره له مور او مېرمنې دربار ته راغلل. شهزاده په تخت کېناست او تاجی په سر کړ. پاچا شو. خو په اونۍ کې به یو ځل ځنګل ته ته چې د زرین مارغه سندره واوري.
الشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك دوق معايا الحب دو حبه حبة دوق معايا الحب دوق حبة في حبة من حنان قلبي
د اروپا د ستر شاعر دانته د مشهور شاهکار الهی کمیټي په باره کې د استاد نجیب منلی د خبرو وروستۍ برخې ته را رسیدلې یو. په تیرو اونۍ کې مو واورېدل چې شاعر د خپلو افکارو د بیان لپاره هغې دنیا ته یو خیالي سفر کوي او اول دوزخ ته ورځي. اوس به واورئ چې شاعر له دوزخه وروسته کومو کومو ځایونو ته ځي او دغه راز واورئ چې الهي کمیډي په کوم فورم کې ویل شوی شعر دی. استاد منلی وای
بیا د دوزخ نه راوزی برزخ ته، او په برزخ کې هم هغه خلک دي چې په دوزخ کې خپل د امتحان دوره ختمه کړي ده، هغه جزا چې باید ورکول شوی وي هغه ورکړ شوی ده، او کېدلی شي چې د مسیح د سپارښتنې نه مستفید شي. د مسیح رڼا ورسېدلې، د مسیح روح ورسېدلې دی، ګناه یې کړی ده، د خپل ګناه جزا ګوري، خو بیرته هم د مسیح مذهب دی، هغه به جنت ته ځي.
دا د برزخ اوسیدونکي عیسایان دي، نو
په دې حساب عیسایان دي. د لومړۍ دایرې نه یوازې پیغمبران د عیسی په خاصه سپارښتنه باندې جنت ته ورتللی دي، هغه د خو خلکو دایره چې عیسی نو
پیژندلی،
نو یوازې پیغمبران د عیسی په سپارښتنه باندې جنت ته لیږل شوي دي، او د هغه نه وروسته چا چې د عیسی پیروي نه ده کړې هغه بیا دوزخ ته لیږلی دي. د دانتې په تقسیم کې
دوزخ په غاوله کمازاره طبقه کې دي،
په کمازاره طبقه کې دي. خو دوزخیان هم کولای شي چې وروسته د پاکېدلونه د تسکیې نه بیا د جنت خواته لاړ
شي. بخښه، زه صرف دا سوال بیا کوم، آیا دی د تسکیې چانس عیسویانو ته ورکوي که غیر عیسویان هم؟
یوازې عیسویانو ته ورکوي،
ځکه چې په دې زردشتي عقایدو کې هلته بیا که زردشتیم نه وي، که د ایمان خاوند هم نه وي، خو که یوه دوره تېره کړله په هغه دوزخ کې دا کیدای شي چې فارغ سي ځنې ووزي.
نو دانته دا امتیاز یوازې عیسویانو ته ورکوي، لکه موږ چې تر ډېره حده یوازې مسلمانانو ته ورکوو. البته زموږ د اسلام مفهوم د دانته د مفهوم په نسبت پراخه دی، ځکه چې په هره دوره کې چې هر څوک د یو برحق پیغمبر په لاس تللي وي موږ هغوی مسلمانان ګڼو. دوی داسې یو ډېر وچ دریز لري چې د مسیح نه وړاندې او د مسیح نه وروسته، نو په دې خاطر زموږ د مفهوم سره یو څه د مفاهیم فرق لري. په برزخ کې هر هغه څوک چې د عذاب دوره ختمه شوې ده، یعنی د عذاب دوره څه شي ته وایي؟ هغه دوره ده چې انسان پکې خپل خطاو ته متوجه کیږي، د حقي واقعیت مني او توبه کوي.
دا خو په دوزخ کې دی پوهې ته رسیږي.
دوزخ کې دی پوهې ته رسیږي، نو څوک زر رسیږي، څوک ورته
لګروسه
رسیږي. او هر څومره چې څوک په خپل جهالت کې ډیر پاتې شوی اما عمره په برزخ کې د انتظار دوره هم وکړي.
د برزخ له دغه تعبیره او د دوزخ له دغه تعبیره چې دان ته کوي موږ د نتیجې ته هم رسیږو چې دای پوهې ته او شعور ته څومره ډیر اهمیت ورکوي.
شعور ته ډیر زیات اهمیت ورکوي، او
عینن لکه د رنسانس زمانی لوی روشن فکر وای همدغسې پوهې باندې ډیر تاکید کوو.
خپل عیب پیژندل او خپل عیب باندې قانع کېدل او د هغې د اصلاح د پاره هڅه کول په دغه وخت کې یو ستر اخلاقي ارزښت دی. د برزخ نه وروسته د دانتی لارښود بیا ویرژل نه دی، ځکه چې ویرژل جنت ته د داخلېدلو حق نه لري. په برزخ کې لا ورسره دی، دلته د ویرژل نه بیلیږي.
وبخښئ، برزخ خو بیا په طبقو نه دی ویشلی؟
برزخ په طبقو نه دی ویشلی. په جنت کې د دې لارښود بیاتریکس ده، او بیاتریکس ورته ټول هغه خلک چې د دې مستحق شوی دي چې جنت ته راشي او د خدای دیداری په نصیب شي هغه ورپیژني، او د هر یو کړنې ورته څرګندوي، او جنت هم همدغسې په طبقو ویشل شوی دی. څوک چې هر څومره ښه کیږي هماغومره لوړی طبقه ته ځي، او د دوزخ برعکس چې اولی طبقه پراخه وي او وروستی طبقه تنګه وه، دلته اولی طبقه نسبتا تنګ دي او وروستی طبقه چې هغه
ډیر نعمتونه پکې دي،
لوړ جنت دی هغه
لا پراخ دی.
لا پراخ دی. دلته په جنت کې هم نعمتونه لکه زمونږ د جنت نعمتونه نه دي، دنیوي نعمتونه نه دي. هر یو د خپل خطوب په اندازه د خدای لدیداره بهرمن کیږي. د خدای لیدل تر ټولو ستر نعمت دی، د خدای سره یو ځای کېدل تر ټولو ستر نعمت دی، او هر څومره چې خدای ته نږدې هماغومره د خوشحالۍ حالت لوړي.
لدی درکه هم د ابن عربی او عارفانو ته نشدې دی یو څه.
دغه مفهوم طبعا د اسلامي جنت سره فرق لري، ځکه چې اسلامي جنت کې مونږ
خو د موش په عرفان کې د خدای د دیدار موضوع ډیره مهمه ده.
او مګر د دې لپاره یوازې ابن عربی نه دی، په خپل په عیسوي مذهب کې هم په دې باندې ډیر زیات ټینګار شوی دی چې د خو کسانو زه د خدای ترڅنګ دی. نو د انسان هدف بلاخره د خدای دیدار ته رسیدل دي. په عیسویت کې جنت هم دغه یو مفهوم لري چې د خدای لیدل دي. هر څومره چې خدای ته ورنږدې کیږي، هر څومره چې څوک خي هم عمر خدای ته قریب وي، او د خدای قرب د خوښۍ او د خوشحالۍ اوج دی. دلته بیا هم هر څوک په خپله درجه یو حد ته رسیږي، او وروستي پړاو ته چې دانته رسیږي په هغې ځای کې بیا بیاتریکس هم ورسره نه ځي. او دلته بیا هم مونږ د معراج د کیسې اثر ګورو. محمد علیه السلام چې پورته کیږي د اول اسمان نه نیولې تر وروستي اسمان پورې جبرایل ورسره دی، مګر کله چې وروستي پړاو ته رسیږي سدرت المنتها ته رسیږي، نو د هغې نه وروسته بیا جبرایل ورسره نه شي تللی. جبرایل دې خواته پاتې کیږي او دی یوازې ځي. نو دانته هم د بیاتریکس سره تر هغه ځایه پورې ځي چې بیاتریکس د هغې نه پورته نه شي تللی، او بالاخره یوازې هغه څه ګوري چې د هغې بیان نه دی عاجز دی، او دغلته الهي کمیډي ختمیږي.
استاد منلی، الهي کمیډي د شکل په لحاظ څنګه ده؟
د شکل په لحاظ الهي کمیډي نظم دی، د ایټالوي ژبو د عامو ادبیاتو یو خاص قالب کې لیکل شوی دی چې
یعنی د قالب په لحاظ باندې د ابتکار نه دی کړی، هغه قالب
په لحاظ ابتکار نه دی کړی. د هنري پروژه ورته وایو. په دې کې ده چې درې واړه کتابونه، یعنی د دوزخ کتاب، د برزخ کتاب او د
جنت
کتاب، هر یو درې دېرش پاړکي لري، یعنی درې سندرې دي او هره سندره درې دېرش پاړکي لري. یوازې لومړی کتاب چې د دوزخ کتاب دی څلور دېرش پاړکي لري، ځکه چې په لومړي پاړکي کې د موضوع مقدمه وړاندې کوي.
نو په دې حساب باندې دا کتاب په سلو برخو ویشل
دی. دا کتاب په سلو برخو ویشل شوی دی. درې دېرش د درېو مضاف دی، درې د تثلیث یا د سویت د درېګونو اصلونو سمبول دی.
ابو ابن روح القدس.
او
نو په دې حساب باندې د ویش دی کوي، په دې کې هم د سویت تر ژور اثر لاندې
دی. سویت تر ژور اثر لاندې دی، او ټول فصلونه یا ټول پړکی سل زکه دی چې سل بلاخره وحدانیت ته رسیږي، یو او دوه صفر دی. نو دا سلم فصل چې د پیور اضافه کړی دی، د دې لپاره هم چې باید د وحدانیت ته ورسیږي.
او بیتونو شمیر څومره دی؟
بیتونو شمیر کې به درته دروغجن شمه، خو هر پاړ کې تقریبا د 50 شپېتو شاوخوا بندونه لري. هر بند درې مصرې دي، او د دې په ایتالوي شعر کې ریمه تر سوي چې بندونه د قافیه په لحاظ د کوڅې په شان سره وبدل کیږي. یعنی د لومړی بند لومړی او دریم مصره سره هم قافیه دي، دویم مصره بیا د دویم بند د لومړی او دریم مصره سره هم قافیه دي، د دویم بند دویم مصره د دریم بند د لومړی او دریم مصره سره هم قافیه دي، د دریم بند دویم مصره د څلورم بند د لومړی او دریم مصره سره هم قافیه دي. په دې شکل باندې دا سره وبدل شوی دی. نو مونږ د خپل یو ګران شاعر نه غوښتنه وکړه چې د الهي کمیډي لومړی څو بندونه په پښتو نظم مونږ ته جوړ کړي. صدیق الله بدر دا کار کړی دی، تستاس اجازه ای
ارشاد
الهی کمیډي د لومړی بندونه به د بدر په نظم کې واورو. او وخته سمنه د سیمه کې وم چې او تیار زنګل ته ورسیدم، زمه د ژوند د لار په نیمه کې وم، هغه د ویرې تل ته ورسیدم، د هغه ستونزو یادول سخت دي چې څنګه د منزل ته ورسیدم. منم دا هر څه ټول ویل سخت دی، تر مرګ تر خبوي خوایم یې، دلته ښېګڼې خپلول سخت دی، انځوروم یې تا ته ښایم یې، چې تر دې ځایه څنګه ورسېدم، که غواړې وی ګورې ما یم یې، کاشکې چې هغه ځای ته نه رسېدم، یوې غونډۍ ته رسېده دا لاره، له ویرې ډک شوم چې ور ورسېدم، هغه پیچومې ته کتل مې یاره، د هغه ستوري ته رڼا ځلېده چې مسافر ته یې ښودله لاره، دغه شیبه کې دا احساس مې کېده چې غلی کېږي لګېدلی توپان د زړه ژورو کې چې زما لګېده.
ډېر علي استاد منلی، د دې څپې یولس دي، دا څنګه دا هم د دانتې کمیډي ته په پام سره دا یولس څپې انتخاب شوي دي؟
دانتې کمیډي سره په پام یولس څپې انتخاب شوي
دي. ایټالیایي ژبې وزن هم همدا سیلابي وزن ده،
یولس څپې سیلابي وزن دی.
نو دا یو تجربه ده په پښتو کې، شاعران کولی شي فکر پی وکړي
په پښتو کې؟ دا قالب یو تجربه ده، او فکر کوم چې د داستاني ادب د اظهار لپاره یو ډېر ښکلی قالب دی. په پښتو کې مونږ چاربیته لرو چې همدغسې عمیق د قافی ودون لري، مګر په چاربیته کې دغه ودون د بند په سطحه باندې دی، دلته د ټول شعر په سطحه باندې، دېرش څلوېښت پنځوس بندونو په سطحه باندې په یو شکل باندې ودون لغلی. دا فکر کوم چې جالبه تجربه به د افغان شاعرانو لپاره.
I'm sorry.